رادیو آشنا صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، سهار من یک مرغه، زه شافیه سرداریم. دا وخت په افغانستان کې د سهار 5 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخستن 8:30 بجې کېږي. تاسو په مخ کې د خبرونو لندیسته.
برطانی د افغانستان سره د نظامی همکاریو د دوام ژمنه وکړه. امریکا د پاکستان په پاوز فشار اچولای چې د حقانی د شبکې په خلاف دی جدي اقدام وکړي، او عراقیانو د برطانی د دفاع په وزارت عریضه کړې.
نن جمعه ده، د 1415 نوي کال د سوار د میاشتې 24مه ده چې د 2014 کال د می د میاشتې 14مه کېږي. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ تر د رپورټونو تر څنګ دا رپورت هم اوریدلی سي چې په خوست کې روغتیایي مسؤلین وایي چې د پولیو ضد واکسین په درې ورځني کمپاین کې یوه ورځ بله هم اضافه سوه. دا او یو مرکه په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر عمر زاخلوال سره مهروي. خو اوس په پر خبرونه عاشق الله رحیم زوی تاسو واوري.
السلام علیکم. جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د برتانی صدر اعظم ډیوډ کیمرون پرون د افغانستان د سولې د پروسې او د مهاجرینو د ستونزو پر سر خبرې وکړلې. په دې ملاقات کې د برتانی صدر اعظم ژمنه وکړه چې د 2020 میلادي کال پرې به د افغانستان د نظامی اکاډمۍ سره د هغوی مرستې دوام ولري، او هم به د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې پروسه دوام ولري. کیمرون همدارنګه وویل چې د افغان امنیتي ځواکونو سره د برتانی کلنۍ مرستې چې تقریبا 100 میلیونه ډالر کېږي ادامه ولري. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د برتانی د مرستو نه مننه وکړه، زیات کړه چې په هیواد کې د نن بعد اقتصادي فرصتونو د ایجادولو لپاره کار وکړي چې افغانان بهرنی هیوادونو ته مهاجرت ونکړي. په کابل کې د متحده ایالاتو پخوانی سفیر راین کراکر د کانګرس نه غوښتي دي چې د هغو افغانانو لپاره د مهاجرت د خاصو ویزو شمیر زیات کړي چې د امریکایي ځواکونو او ډیپلوماټانو لپاره یې په کار کولو سره خپل ژوند په خطر کې اچولی و. داسې ویل کېږي چې شاوخوا 10,000 افغانانو امریکا ته د ویزو اخیستلو لپاره عریضې ورکړې دي، خو د بهرنیو چارو وزارت یوازې 4,000 کسانو ته ویزې ورکولی شي. سره له دې چې وزارت ویلی دي هغوی به دغه شمیر 8,000 ته زیات کړي، خو ښاغلی کراکر په دې ټینګار کوي چې دغه شمیر دې تر دې هم زیات شي، ځکه لا هم زیات شمیر افغانان چې د امریکا لپاره یې کار کوه په خطرناکو شرایطو کې ژوند کوي. د امریکا د مشرانو د جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې مشر باب کارکر یو ځل بیا د پاکستان غوښتي دي چې د حقانی د شبکې په خلاف دی جدي اقدام وکړي. ښاغلی کارکر د نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي دي چې د حقانی شبکه د افغانستان او امریکایي ځواکونو لپاره یو خطرناکه ډله ده، او وایي که پاکستان دا ډله ونه ځپي دې ته به اجازه ورنکړي چې پاکستان 8 F-14 ډوله جنګي الوتکې د امریکا نه واخلي. د نیویارک ټایمز په مقاله کې لیکل شوی چې امریکایي چارواکي د پخواره هیڅ د پاکستان په دوه مخي سیاست په قهر وخو، اوس دغه سیاست دومره خطرناک شوی چې امریکایي چارواکي یې مجبور کړی دي په پاکستان فشار زیات کړي. عراقیانو د برتانی د دفاع په وزارت عریضه کړې. شاوخوا 600 ملکی عراقیان چې برتانوي عسکرو په 2003 او 2009 کلونو کې د هغوی سره ناوړه چلند کړی دی، د برتانی ستر محکمه دغه اداره رد کړې ده او د هغوی عریضه یې نه ده منلې. تفصیل د شافی سردار نوري.
عراقیان ادعا کوي چې برتانوي ځواکونو هغوی پر ناحق نیولې او د بند پر وخت یې ورسره ناوړه چلند کړی. برتانوي ځواکونه د 2003 او 2009 کلونو په مینځ کې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو برخه و چې د صدام حسین واکمنۍ له منځه یووړه. د برتانیې محکمې د دغو عراقیانو عریضې رد کړې دي، ځکه قاضیان وایي په کار و چې هغوی د عراق د قانون سره سم په درو کلونو کې عریضه کړې وای. د برتانیې د دفاع وزیر مایکل فالون ویلي دي چې د سترې محکمې د دې پرېکړې له برکته میلیونونه ډالره سپمیږي، او زیاته یې کړه چې یوه مضرې اداره کوشش کوي زموږ د وسلوالو ځواکونو په خلاف مشکوکې عریضې ثبت کړي، او هغه هم په داسې حال کې چې په دغو پیښو څو کلونه تیر سوي دي. خو د دغو عراقیانو مدافع وکیلانو ویلي دي چې هغوی به خپلې مبارزې ته دوام ورکوي. شافی سردار، امریکا ژغ، واشنگتن.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادونوریا. د اسلامي دولت یادایش د ډلې جنګیالیو د عراق د رمادي ښار ته نږدې په ځانمرګ برید کې لک تر لګه ولس اسکر وژلې دي. د عراق پوځي چارواکي وایي چې چاودیدونکي مواد په یوه لارې ډول موټر کې ځای پر ځای شوي ول. د رمادي ښار شاوخوا 15 میاشتې وړاندې حکومتي ځواکونو د داعش نیولی وو او پرونی چاودنه پوسته غټه ضربه وه. د عراق د پوځ یو ډګروال د رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي دي چې د داعش وسلوالو د پوځ یو وقته هم محاصره کړې وه او یو مهم پل یې نیولی و چې د رمادي ښار د تارتار د سیمې سره نښلوي. د عراق پوځ سترو تاریخي عملیاتو بندوبست کاوه او پلان یې درلود چې د رمادي سره نږدې په یوه سیمه عملیات وکړي او د فلوجي ښار ته د اکمالاتو لار وتړي، خو د دغه برید له وجې دغه عملیات هم ځنډېدلې دي. پاوس سیمې ته کومکي ځواکونه لیږلې دي چې د سیمې نه د داعش جنګیالي وباسي چې د خلکو په کورونو کې پناه اخیستې ده. د متحده ایالاتو د جمهوري رئیس د مقام لپاره د جمهوري غوښتونکو د ګوند کاندید ډانلډ ټرمپ د استازو د مجلس د رئیس پال راین سره کتلې دي. ټرمپ د ملاقات وروسته د فاکس ټلویزیون ته وویل چې هغه او پال راین د پولي پر امنیت، سوداګرۍ او د پاوس په قوي کولو یو خپلوا. د دغه ملاقات په حق له زیات بحثونه کېدل ځکه چې د جمهوري غوښتونکو د ګوند ځینې مهمې څېرې د ټرمپ سره د نظر اختلاف لري، خو اوس داسې ښکاري چې هغوی کوښښ کوي خپل منځي اختلافات له منځه یوسي او د نومبر د میاشتې په عمومي انتخاباتو کې د دیموکرات د ګوند د کاندید یا کاندید په خلاف جدي مبارزه وکړي. او وروستۍ خبر دا چې د سری سلیب نړیواله اداره وایي د موټر یو کاروان ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې د سوریې د داریا خرګوټي ته مرستندوی مواد ورسوي. دغه اداره وایي دا په تیرو درې کلونو کې لومړی ځل به و چې دغه خرګوټي ته چې د یاغیانو په لاس کې دی د مرستو مواد وړل کېدل. د سری سلیب کمیټه وایي هغوی ته د تګ نه وړاندې اجازه ورکړل شوې وه چې دغه مواد د داریا خرګوټي ته ورسوي، خو د کمیټې نه دی ویلي چې آیا حکومت کا یاغیانو د موادو د رسیدو مخنیوي ولیدا. د جګړې نه وړاندې په دې خارګوټي کې شاوخوا 10000 خلکو ژوند کاوه، خو اوس پکې تقریبا 10000 کسان پاتې دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو سو اوریدل. درنو اوریدونکو، په مکریز موږ د خبرونې لومړی رپورت ده. افغانستان د پاکستان څخه غوښتنه کوي چې د هغو طالبانو پر ضد پوځي عملیات وکړي چې د پاکستان په خاوره کې فعال دي، او کابل په هغه د تور لګوي چې په افغانستان کې خونړي بریدونه کوي. پاکستان د افغانستان د غوښتنه رد کړې ده، او د پاکستان یو مهم چارواکي په اسلام آباد کې د امریکا ژا خبريالي عائشه تنظیم سره د خبره شریکه کړي چې ولی پاکستان دا کار کوي. د رپورت خلاصه خلیل خان تاسو ته ووري.
په کابل کې د ورستی برید نو ورسته چې شاوخوا 10 کسان پکښې وژل سول، د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د پاکستان څخه وغوښتل چې یا خو دې افغان طالبان په خپل خاوره کې ووژني، یا دې ونیسي او یا دې افغانستان ته وسپاري. پاکستان دا غوښتنه رد کړه. د پاکستان یو چارواکي د امریکا ژغته وویل چې پاکستان د داسې اقداماتو څخه ویره لري، ځکه چې دا به نه یوازې وسلوال کسان د هغوی پر ضد راوپاروي، بلکې هغوی به د افغانستان د استخباراتو سره همکاري ته مجبور کړي. د پاکستان دغه چارواکي د امریکا ژغته د نوم د نه ښودلو په شرط وویل چې پاکستان د بخوانیو پوځي عملیاتو څخه دغه تجربه حاصله کړې ده. د پاکستان دغه چارواکي دا هم وویل چې وسلوال جنگیالي د پاکستان د پوځي عملیاتو وروسته وتښتیدل او په افغانستان کې پناه واخیسته، او کله چې په پاکستان کې بریدونه کوي نو د افغانستان د استخباراتو ملاتړ ورسره وي. دغه سی وسلوال چې عمر خالد خراسانی نومیږي او د ایوی وسلوال ډلې مشري کوي، د ایسویانو د اختر په ورځ د لاهور په شهر کې د هغه برید زمواري ومنله چې دا بیا څخه زیات کسان پکښې وژل سول. خو پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال بیا دا خبره ردوي. هغه وایي
It's easy to avoid responsibilities and blame somebody else for it. Why were these enemies created in the first place?
دا به ډېر اسانه وي چې خپل زمواري پرنو کړو او بل څوک قرباني تورن کړو. خبره دا ده چې ولې دغه دشمنان په لومړي سر کې جوړ کړل سول. زاخلوال وویل پاکستان یو داسې ماحول جوړ کړی و چې هلته پاکستانی او افغان طالبان دواړه وکولی سو چې پاتې سي. هغه دا هم وویل چې پاکستان د دغې وضعې د بدلون دپاره هغه فرصتونه له لاسه ورکړل چې افغانستان ورته د دوه اړخیز همکاري دپاره برابر کړي وو. هغه وویل آیا د افغانستان استخباراتو د هغو برید کوونکو په نیول کې مرسته ونه کړه چې د پېښور په پوځي ښوونځی یې برید کړی وو؟ د 2014 کال د دسمبر په میاشت کې د پېښور په یو ښوونځی په برید کې 130 ښوونځی ماشومان وژل سوي وو. په تېر یو کال کې د پاکستان او افغانستان اړیکې خرابې سوي دي، او هم د دواړو اړخونو چارواکو دا منلي چې دوی په یو او بل باور او اعتماد نه لري.
امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
روغتیایي مسولین وایي چې د پولیو ضد واکسین په درې ورځني کمپاین کې یوه ورځ اضافه شوه. د دوی په وینا له دې وروسته هر کمپاین څلور ورځې دی او د خلکو په همکارۍ به د ګزارن د وایروس د په له منځه وړلو کې ډېره مرسته وکړي. نور تفصیل زموږ د خبریال ابراهیم رحیمي په راپورټ کې واوري.
په داسې حال کې چې د پولیو د له منځه وړلو مبارزه ګړندۍ روانه ده، د دې وایروسي ناروغۍ پر ضد واکسینو په درې ورځنیو کمپاینونو یوه بله ورځ هم ور اضافه شوه، یعنې هر کمپاین به څلور ورځې وي. عام خلک په دې باور دي د هغو سیمو ماشومانو ته چې د وخت د کموالي له امله به صحي رضاکارانو ورته رسیدګي نه شوی کولی، په څلور ورځني کمپاین کې به د ګوزند ضد واکسین نه برخمن شي. عبدالمبین د خوست د ترزی او علیشیر ولسوالۍ د تورو اوبو د سیمې اوسیدونکی دی. دی له خلکو غواړي چې د خپلو ماشومانو د سالمې روغتیا په خاطر له اوسنۍ موقع څخه سمه ګټه واخلي.
زمون په سیمه کې واکسین وایي او کلی په کلی ګرځي. د امنیت فضا چې د برابر د پل چې عمومي ناروغي چې د درملنې نشونه د یوازې د واکسین په واسطه د پل چې مخنیوي کوي.
د خوست ولایتي شورا غړي زهره جلال دی وی مور په صفت پر نورو میندو غا کوي چې د خپل ماشومانو راتلونکي د خپل لاس نه بربادوي. هغه وایي چې د واکسین په دوو څاسکو سره دی د هغوی دایمي روغتیا وساتي.
دې له خاطر چې یو کامل صحت د ټولنه لپاره او کورنۍ لپاره مجموعه هیواد لپاره ډېر یو لوی لاسته راوړنه ده. او دا واکسین د پولیو واکسین چې دوه قطره د خولې د لارې تطبیق کیږي، دا ډېر ګټور دی. باید مهندې او پلرونه دې ته ډېر متاد اوسي، همیشه خپل اولادونه لپاره دا واکسین تطبیق کی.
په دې ولایت کې د ګوزن پاړه د عامه په هي مسول ډاکټر نجیب الرحمن رحماني وایي چې پر کمپاین دی وی ورځي ور اضافه کیدل د پولیو د وایروس په مخنیوي او لمنځه وړلو کې ډیره مرسته کولای شي. د خلکو غوښتنه کوي چې په دې مبارزه کې له صحیح رضاکارانو څخه خپل همکاري و نه سپموي.
نو واضح خبره ده چې دا د مونږ د پولیو د منځه وړلو په پروګرام کې مثبت اغیز لري او د مونږ د واکسینو تطبیق ان شاء الله د سره کیږي او د دې په نتیجه کې به ان شاء الله د مونږ غیر حاضر مشمونو کچه هم چټیږي او خامه په هوای به ان شاء الله زمونږ مبلغین او رضاکاران کړای شي خلکو ته، چې په نتیجه کې ان شاء الله مونږ نه به غیر حاضر مشمون ډیر کم پټ کیږي.
د ډاکټرانو په وینا د پولیو وایروس د وینې لاره د مشوم پر عصبي سیستم حمله کوي، چې په نتیجه کې د ماشوم د لاس او پښو د دایمي فلج تر څنګ ځینې وخت د مړینې سبب هم ګرځي. تر کال 1988 میلادي پورې د نړۍ په 188 هیوادونو کې هر کال 350,000 ماشومان د پولیو په ناروغۍ اخته کېدل، خو ماشومانو ته د واکسین په ورکړې دا ناروغي تقریبا د لمنځه تللو حال ته رسېدلې.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، زموږ خبریال رحیم ګل څاروان د کابل د شاروالۍ په شار پاکانو یو رپورټ جوړ کړی دی چې د دې اوس په واوري.
زمانم پرواز ده د ښکلان یو مرم ده لاسمنه کې ذکر کوم زما کسب جاری کشي ده درې بجې د شپې راځم جاری کشي کوم اته بجې پوره سبا یې اته بجې پوره سبا یې اته بجې بیا زمون کار خلاصي کې کور ته ځم زمون هغه ده درې بچان دي مور مده درې ورونه مده یا ورور مده شاروالۍ کې شهید شو یا دوه میاشتې کېږي د تا غیالم را باندې هغه دا خاص مرسه ما باندې دا شپږ زره ماشت ورکه موږ ته شپږ زره په خوښ شامل کیږي.
د یوازې پرویز دی، بلکې د هغه پسیر د کابل خار په زورګونو خر پاکونکو همداسي ورته سونځ لري. کابل خار ولی د خار د پاکول لپاره 3600 خر پاکونکو لري. دا د ټول نفوس لپاره ورا کم دی. کابل خار چې هر ورځ په منځنۍ کچه له 4000 نه تر 4500 ټنو پورې کثافات تولیدوي، څه باندې 3500 نارنجي اغوستونکي ورته نشي رسیدلی. خپل د کابل سرپرست خاروال هم دا مني.
په وخت کې 3600
که تاسو 3600 کسه په 4500 نفوس وویشئ، نو هر 1200 کسانو ته د تنظیف یو نفر رسیږي. دا معیارونو په اساس هر 100 کسانو ته باید یو کس ورسیږي.
د وزیر اکبر خان په غونډي د نارنجي اغوستونکو لپاره یو مدني بنسټ او کابل ښاروالۍ د منځني پروګرام جوړ کړی ورته سندري وای او د هغوی د خوشاله ولو هڅه کوي. دا اونۍ د ښاروالۍ د تنظیف د مامورینو د ستاینې اونۍ وه. د ښار پاکوونکي وایي په وروستیو کې د خلکو ښاري کلتور ښه شوی، خو لا هم په خلکو غږ کوي چې د ښار په پاکولو کې ورسره مرسته وکړي. د کابل ښاروالۍ په پام کې لري چې د سږ کال تر پایه د کابل ښار نه ناحیې خصوصي سکتور ته وسپاري. دا کار ځکه کوي چې هم د ښار پاکوونکو ستونزې هوارې شوي وي او هم د ښار په پاکولو کې کارونه چټک شوي وي. د داسې ویچارې هرکلی پرویز هم کوي. رحیم ګل ساروان، آشنا تلویزیون، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو. او د دې اوس په مکرې دی رپورټه. د ملاوی حکومت په لارو کوڅو کې د ټولو سوالګرو او د هغو ماشومانو د مور او پلار د زندان کې د غشتنه کړې ده چې ګدايه کوي. د امریکا ژغ خبريال لامیک ماسینا په دې باب مشته یو رپورټ را لېږلې دی چې د دې خلاصې تاسو اورول کیږي.
هلته د ملاوی په تجارتي مرکز بلانتری کې د سهار شپږ بجې دي او خلک کارونو ته روان دي، مګر د پیاده رو په غاړو کې سوالګر هم ولاړ دي او خیرات غواړي. په دغو سوالګرو کې ډېرې مایوبین دي. یو 50 کلن سوالګر چې ګډ دی وایي:
مونږه کوای فیر دې انده زمای دې پالندې انا سکورو اتګه به څنګه ما کوم نه کاځه.
هغه وایي چې دا د هغه د ژوند د بقا لپاره یوازینی لار ده. هغه وایي زله دې درکه څه پیسې خپل میرمنې له هم ورکوم چې دا غي سره د هغه په کار کې مرسته وکړي. هغه په لارو او کوسو کې خوراکي مواد خرڅي. زه ډوډۍ د خپل ماشومان د مکتب پیسې او د کور کرایه برابروم. یو سوالګر چې سلور ماشومان لري او ګرځې دی نشي وایي: هغه وایي چې په لارو او سرکونو کې مونږ ته خلک په ډېر حقارت ګوري. ځینې خلک مونږ په نامه یادوي، ځینې کسان راته بد رد وایي او هم راته وایي چې ولې په کور کې نه کینی او ولې کار نه کوي او ولې په ځان نه بسیا کیږي. د ملاوی په خارونو کې سوال کول $2 جریمه او یا هم 3 میاشتې د قید سزا لري. د ملاوی حکومت د اپریل په میاشت کې پولیسو ته د هدایت هم ورکړی چې هغه مور او پلار زندانی کړي چې خپل ماشومان سوالګرۍ ته تشویقي. د ملاوی د اجتماعي خدماتو او د معیوبینو د چارو د دفتر مشري ماری شاوا دا هم ویلي دي چې هغه چاته باید سزا هم ورکړی شي چې سوالګرو ته پیسې ورکوي. هغه وایي: په دې قانون کې دا هم راغلی دی هر هغه څوک چې سوالګرو ته خیرات ورکوي هغه قانون ماتوي او باید چې زندان شي. میرمن شاوا وایي چې دوی په 4500 سوالګرو کې یوازې 400 سوالګر پیدا کړي چې حقیقتا خیرات کولو ته مجبور دي او نور هسې بې ځایه د خلکو نه خیرات غواړي. مګر مذهبي مشران او د مایوبینو د حقوق مدافعین بیا وایي چې زندانی کېدل د دغه مشکل د حل لار نه ده او د هغې په عوض کې باید حکومت دغه خلکو ته کارونه پیدا کړي او هم ورته د تحصیل زمینه برابره کړي. لکن حکومت بیا وایي چې په لارو کې خیرات ټولول په خاص ډول د ماشومان لپاره یو خطرناک کار دی او خلک هم کولای شي چې د محتاجو خلکو سره د نورو لارو په وسیله مرسته وکړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ډاکټر عمر زخلوال وایي چې د تورخم د ستونزې د حل په هدف د پاکستانی پلاوی سره د کابل څخه د دفاع او داخله وزارتونو د مذاکرې د ګډ پلاوی مذاکرات هم د اوس به نتیجې پای ته ورسېدل. نو له دې کبله د تورخم بندر لا تر اوسه تړلې دي. په دې باره کې زموږ همکار مطیع الله عابد په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر عمر زخلوال سره مرکه کړې ده.
محترم ډاکټر عمر داخلوال سے د افغانستان او پاکستان په پوله تورخم د درې ورځو نه یو جنجال روان دی، تاسو د افغانستان د سفیر په توګه څومره دننه معلومات لرئ چې اساسي مشکل شې ده؟
ستونزه خو طبعاً د دوشنبه په ورځ باندې د زموږ سرحدي پولیسو له طرفه او د پاکستان د نظامیانو له طرفه یو جنجال غونډه کې شوې کوم چې دوی یو فنس تاړه او د هغې خوانه ممانعت شوی و. د دغې نه شروع شو د دې په نتیجه کې دوی د تورخم لاره تړلې چې دا تر اوسه بنده پاتې ده.
دسه وړه پیخه ورته وایو چې د یو طرف خوان یو خاصه کیږي یا تار غزول کیږي یا دومره غټ انساني ناورین راتل تاسو څنګه غنئ؟
ان لن پاری غنو خو اقدام نه غړو په اندغه الفاظ باندې دلته تبن هغه مسئول ځنه چې بیا هم نظامیان د پاکستان دي هغه پورته ترین صد حد کسی گیری که ما دا خبر شرکت کرده دا یو ظلمه دا ها وقت نکی بنده شوی تو روسا که رسد بیتی مسئولیت دا درست مسائل و تبن شون ما خرانشتا و معلوماتم پا دی برخه که و نلرم او پا دی برخه که تبن کم تصمیمم نشیم تبه ازا که چه زمونگا دا دفاع و دا داخله وزارت خصوصا دا سرحدی قوا و مسئولین زمونگا د دوی دنده ده چې دوی پرون هم داسې کم غونې مذاکرات درلود، نن هم یو هیات راغی. په دې خبرو کې زه مداخله نه شم کولی، هر هغه تصمیم ته چې طبعاً د افغانستان په نمایندګۍ باندې د دوی مربوطه وزارتونو مسؤولین نتیجې ته ورسیږي د هغې نه حمایه کوو، مګر د هغې نه بیرون کوم استدلال چې زما پاکستان سره دی چې دغسې خبرې په پخوا کې هم راغلي دي، په آینده کې به هم راځي، نه باید چې د داسې اختلاف ولو که دوی برحقه مو اوسي د دې اختلاف په نتیجه کې دوی یو مهم سرحد د دوو هیوادونو تر منځ بند کړي چې هغه باعث مشکلاتو د تګ راتګ وګرځي.
تاسو د افغانستان سفیر په توګه هلته هم په میشتو افغانانو سره هم ستاسو اړیکه ده، د افغانستان د حالاتو نه هم خبرې، دغه سرحد باندې بند پرتو افغانانو چې مختلف ضرورتونو پر ځي د هغې د حل دپاره تاسو لاره وینئ؟
یو دا دی چې لاره خو بندېدی نه شي، دا هم ضرورت دی او هم حق دی من حیث یو هیواد چې زموږ په پاکستان باندې لاره ده، دا د نن ورځې لاره نه ده، دا سلونو زرونو کلو لاره ده. مشهور شعر دی چې د خیبر دره خو تا لار د تلو راتلو ده، نو دا خو د تلو راتلو لاره ده، دا نشي بندېدی اصلا من حیث د یو حق نشي بندېدی، من حیث د ضرورت نشي بندېدی. او بیا هم زما طبعاً توقع دا چې ګرځې به خلاص شي، مګر یو ورځ هم بندېدل چې دوی درست نه دي، یو ساعت هم بندېدل درست نه دي. په دغه برخه کې طبعاً ما د پاکستان خوا ته په هغه الفاظو چې دغه نوه تصمیم لنډپاري ده، دغه نوه تصمیم د بندېدو چې دی د پراخ نظر څښتنان دا کار نه کوي، فلهذا د لنډپاري نه باید کار وانخیستل شي. جنجال چې په دواړو طرفو خصوصا د قواو تر منځ راځي چې پخوا هم راغلی دی، دغسې لنډه منډه کول دا د پاکستان سره بد ښکاري. نو زما امید دی چې دوی به غوږ ونیسي ورته.
هغه افغانان تاسو به عکسونه لیدلي، خبرونه به اورېدلي چې زرهاو په شمېر کې د تورخم په پوله باندې بند پراته دي، واړه ماشومان، ښځې، مریضان، هغوی هم یو ضرورت لري، د هغوی دپاره د حکومت له خوا نه څه د چارې څه آینده څه غم فکر لرئ تاسو؟
زما غوښتنه ګوره، یو خبره باید وضاحت کړم. لومړی طرف ته طبعا تګ راتګ ته ضرورت شته، دلته خپلوۍ دي سره، خو دې خوا ته سل معاملې دي نورې، دلته همیشه تګ راتګ شوی دی، مګر ځینې تګونه را تګونه دي چې زه رښتیا درته وایم ډېر زیات ضرورت احساس نه کوم. هلته چې په افغانستان کې د چا په سر باندې درد شي مریض را مخکې کړی وي دلته پېښور ته یا اسلام آباد ته، در حال کې چې په خپله په جلال آباد کې، در حال کې چې په کابل کې حتی ډېر بهتر علاج شته، ټول کلینیکونه به طبعا معیاري نه وي، دلته په پاکستان کې معیاري نه دي، مګر هلته په دغه وروستیو کې والینه ښه ښه ډاکتران روزل شوي دي، هلته روغتونونه پرانیستل شوي، هلته کلینیکونه پرانیستل شوي دي. نو د هر یو دغه د پاره یعنی په تسلو کې به کېدای شي چې پنځو د دې ضرورت پیښی چې ډېر عاجل مشکل بلری چې په هیواد کې علاج نکې چې پاکستان ته راوړي مګر د متباسي ټول علاج کې دی شالته دلته د افغاني مریضانو څخه مطلب یو بزنس جوړ شوی دی په خبر کې جوړ شوی دی اسلام آباد کې جوړ شوی دی او حتی د دې په څیر مصرف کیږي په لارم جوړ وي کیږي حتی علاج هم په تدریجه په توګه نه کیږي دا غوښتنه ده چې زمونږ هیوادوال اعتماد وکړي خصوصا زمونږ په ډاکټرانو باندې په افغانستان کې زمونږ په کلینیکونو باندې زمونږ په سیرو روغتونونو باندې هغه تر اخره و ازمایي وخت کې چې چاره نه چې هغه کېدای شي 50% دغه موجوده راهي شي
مونږ نو امکانات یا هیله مندي څومره ده چې دغه د سرحد لار خلاص شي او هغه څوک ډېر ضرورتمند دي
په خلاصي دي په څه کې دی ته ګورې په خلاصي دي په خلاصي دي سمندر په د شکل باندې چې ابرومندانه شکل باندې افغانستان کې شي نو په هر قیمت باندې نه وایي چې په هر قیمت باندې د لکه د خوږی ګوتې نه نیول چې وسی او په هر قیمت باندې خلاص شي نه په اصول باندې خلاص شي په ابرومندانه شکل باندې خلاص شي د خوږی ګوتې نه د نیولو په شکل باندې کوي چې د خلاص نه باندې خلاص او څنګه دې چې په یوه کې د سټیم دي راوړلای مګر د پاره نه دي خلاصي دي با ولې به نه خلاصي دي او چې نو ورز موږ خپل هوا جوړو خصوصا د شپه ولې چې نو وی هوا دال ماشي دي چې نو ورز درک کې باید موقف ته موږ ګانونه او موږ بلای خلاصي دي خلاصي دي خو دا ته خلاصي چې بیا بند نشي
صحیح ډېر ډېر مننه محترم ډاکټر عمر زاخیل وال سره
لطافه
منه خو سم درنډونکو د خبرونې په دې برخه کې د مهم خبرونو لنډي زوري جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د برتانی صدر اعظم ډیوډ کیمرون د افغانستان د سولې د پروسې او د مهاجرینو د ستونزو پر سر خبري وکړلې په دغه ملاقات کې د برتانی صدر اعظم ژمنه وکړه چې د 2020 میلادي کال پرې به د افغانستان د نظامی اکاډمۍ سره د هغوی مرستې دوام ولري او هم به د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې پروسه دوام ولري په کابل کې د امریکا په خوانی سفیر ران کراکر د کانګرس نه غوښتنه وکړه چې د هغو افغانانو لپاره د مهاجرت د خاص ویزو شمیر زیات کړي چې د امریکایي ځواکونو او ډیپلوماټانو لپاره په کار کولو سره یې خپل ژوند په خطر کې اچولی و د امریکا د مشرانو د جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې مشر باب کورکر یو ځل بیا د پاکستان غوښتنه وکړه چې د حقانی د شبکې په خلاف جدي اقدام وکړي د نیو ټایمز په مقاله کې لیکل شوی دی چې امریکایي چارواکي د بخوارې هيڅ د پاکستان په دومره سیاست په قهر وخ وس دغه سیاست دومره خطرناک شوی چې امریکایي چارواکي مجبور کړی دی په پاکستان لا زیات فشار راولي عراقیانو د برتانی د دفاع په وزارت عریضه کړې شاوخوا شپږ ملکی عراقیان وایي چې برتنوي عسکرو په 2003 او 2009 هم کارونه کې د هغوی سره ناوړه چلند کړی خو د برتانی سترې محکمې دغه ادعا رد کړې او د هغوی عریضه یې نه منلې د اسلامي دولت یادایش د ډلې جنگیالیو د عراق د رمادي ښار ته نږدې د پزنمرګ برید کې لږ تر لږه 10 عسکر وژل دي د متحده ایالاتو د جمهور رئیس د مقام لپاره د جمهور غوښتونکو د ګوند کاندید ډانلډ ټرمپ د ستاسو د مجلس راین پال سره وکتل او د سری سریب نړیوالې دراوی د موټر او کاروان ته اجازه نه دا ورکړ شوی چې د سوریې د داریا خرګوډي ته مرستندویه مواد ورسوي
ترنو ورډونکو د خبرونې په پای کې تاسو په مخې د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ته په کابل کې به نن اسمان زیزی اوریځ وي د تودوخه لوړه درجه 28 ډټه سوارلس په کندهار کې به نن اسمان شین وي او په هرات کې به نن اسمان زیزی اوریځ وي په جلال آباد کې به هم نن اسمان شین وي په غزنی کې به نن اسمان زیزی اوریځ وي په کندوز او خوست کې به هم نن اسمان شین وي په هلمند کې به هم نن اسمان زیزی اوریځ وي او په فراه کې به هم نن اسمان زیزی اوریځ وي ترنو ورډونکو زموږ د سهارنی خبرونه البته نیم ساعت پای ته ورسید هیرمونی سي چې نیم ساعت وروسته بیا هم موږ تاسو په خدمت کې یو اوس د تاریخ خبرونه همکاران حاضر دي دوی په فلاند وخت کې تاسو ته د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه کې تازه معلومات درکې تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ